درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یه پنجشنبه د 1444 هجري لمریز کال د لنده یا تلې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له لومړۍ نیټې سره سمون خوري، او دغه راز د 2015 میلادي کال د اکتوبر له درویشتمې نیټه هم ده. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د غزې ترانګې په جنایتونو کې د اروپایي اتحادیې پر ګډون د ګارډین خپرونې د اعتراف په هکله ده. بیا هم د ستوري په لمن کې نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي. ورپسې هم د ابوالفضل بهقي د درنښت د ورځې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو او د خپرونې په پای کې د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ د نن ورځې مطلب هم اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډېره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران او عراق ترمنځ د امنیتی تړون پلي کول اړین دی. روسیا د ایران په ضد د سنیپ بیک سیستم فعالیت په رسمیت نه پیژني. افغان حکومت ژمن دی چې له ټولو هیوادونو سره د متقابل اړیکو په اساس تعامل ولري او د لبنان په ختیځي سیمو یو ځل بیا واشي سیونستي رژیم هوایی حمله کړې دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلې به وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال عبدالرحیم موسوی د عراق د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په بشپړه توګه د پلي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د عراق د حکومت د ملي امنیت سلاکار قاسم الراجی په مشرۍ د عراق یو لوړ پوړی پلاوی پرون مازیګر د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز سردار سید عبدالرحیم موسوی سره لیدنه او خبرې ترې وکړې. پاسوډی راپور ورکوي سردار موسوی په دغه کتنې کې د امریکا له لورې د عراق د نیواګ د سپیر پلان یادونه وکړه او دغه راز یې وویل. که په دې وروستیو کې د سیونیستي رژیم او امریکا له لورې د ایران پر اسلامي جمهوریت بریدونه نوای شوي نو ممکنه ده د عراق د فضا د کنټرولولو لپاره د امریکا نیتونه د ټولو لپاره څرګند نه وای. هغه په دوام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په بشپړه توګه د پلي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې دی چې د عراق د ملي امنیت سلاکار له دې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره هم کتنه او خبرې اترې کړې دي. د ایران خارجه وزیر د ایران د اټومي پروګرام په باب د رافایل ګروسی په ناغېړو خبرو غبرګون وښوده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر د ګواښونو په ځواب کې ټینګار وکړ. هغه څوک چې دغه ډول ګواښونه کوي باید پوه دي شي چې د یوې ناکامې تجربې تکرار پرته د هغوی لپاره له ناکامۍ سوا بله هیڅ نتیجه نه لري. تسلیم خبری اجانس راپور ورکوي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی نن په مشهد مقدس کې د ولایتي ډیپلوماسۍ په غونډه کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر رافایل ګروسی وروستیو څرګندونو ته په ځواب کې وویل، زه نه پوهیږم چې هغه دا خبره د ګواښ په توګه یا د اندېښنې له امله کړې ده. ښاغلی عباس عراقچی په دوام کې وویل، البته هغه څوک چې دغه ډول ګواښونه کوي باید پوه شي چې د یوې ناکامې تجربې تکرار د هغوی لپاره له ناکامۍ پرته بله هیڅ نتیجه نه لري. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس عمومي مدیر رافایل ګروسی پرون چهارشنبه ورځ د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د سیونیستي رژیم او امریکا د وروستیو حملو په اړه وویل، د اصفهان نه طنز او فردو مهمو تاسیساتو ته ډېر تاوانونه رسیدلي و، خو د ډونالډ ټرمپ د بشپړ نابودۍ په اړه په خبرې سره د ایران تخنیکي پوهه له منځه نه ده تللې. هغه دغه راز ویلي، موږ باور لرو چې
په اصفهان، طنز او فاردو کې لر ډیرو زیاتو فیصدو سره بډای شوی یورانیم پاتې دي. د جنو سلوشن ویبپاڼې د راپور له مخې هغه ټینګار کړی چې هیڅ ثبوت نشته چې تهران غواړي اټم بم جوړ کړي. ګروسی په دې اړه چې ډاډ ترلاسه کړي تهران د اټم بم د جوړولو په لټه کې نه دی وویل. د اسرائیلو له حملو مخکې د اټمي انرژۍ نړیوال آژانس د دغو ایرانیو تاسیساتو تفتیش کړی و چې دا زموږ د ډاډ وړ ګرځېدلی وو. له هغه وخت راهیسې موږ د سپوږمکیزو عکسونو له لارې پر هغو څارنه کوو. هغه هیوادونه چې د ایران اټمي پروګرام څارنه کوي خو هغه نتایج یې ترلاسه کړي چې موږ ترلاسه کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د چهارشنبې په ورځ په یو لړ څرګندونو کې د معاشي میکانیزم یا هم هغه سنپ بیک په رسمیت په نه پیژندلو په ټینګار سره وویل. د ایران د اسلامي جمهوریت اټمي پروګرام حل یوازې د ډیپلوماسۍ په وسیله شونې دی. سرګی ریابکوف وویل د ایران د اټمي پروګرام سوله ییز حل یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې شونې دی او د دې لپاره بل هیڅ بدیل نشته. د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر چې د روسیې د فیډریشن د اټمي وسلو د خپرېدا د مخنیوي سیاست بنسټونه په نامې سره په سمینار کې خبرې کولې وویل، موږ له دغه فرضیې سره پر مخ ځو چې لویدیځي هیوادونه باید ځان خیر غواړي غوښتې پرېږدي او په نهایت کې د خپله انرژي د ړنګون لپاره نه بلکې د مذاکراتو له لارې د حل د موندلو لپاره وکاروي. سرګی ریابکوف همداراز ویلي دي د ایران د اټمي پروګرام حل لکه د لویدیځي آسیا د نورو مسلو په څیر د ډیپلوماسۍ او د خبرو اترو له لارې تحقق مومي او یوازې یوه ښه ټاکنه لري. په وروستیو میاشتو کې د اروپایي ټرایکا په شمول ځینو لویدیځي هیوادونو هڅه کړې چې د دغه پریکړه لیک د مادو د تعریفولو له لارې د سنپ بیک په وسیله د ایران په وړاندې ځینې محدودیتونه احیا کړي. دا په داسې حال کې دي چې اروپایي ټرایکا د اټمي تړون له مخې له ایران سره د سوداګریزو اړیکو د عادي کولو لپاره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. په اروپایي پارلمان کې د بلجیم استازي په یوې څرګندې غونډې کې د دغه ارګان له استازو غوښتي چې ولې موږ اروپایان په ایران د امریکا او اسرائیلو هغه غیر قانوني حملې چې پکې زیات شمېر عام ایراني وګړي وژل شوي نه محکوم وو. دا ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې مارک بوټانګا د اروپایي پارلمان په ناستې کې په خپلې وینا کې چې د هغه په فیسبوک پاڼه کې خپره شوي د دغه لوی ارګان د دوه ګونې لارې په اړه پوښتنه کړې. هغه د خپلو همکارانو په وړاندې وویل ولې باید ومنو چې اسرائیل اټم بم ولري؟ دا په چورلټ ډول د منلو وړ نه ده. تاسو ایران اصلي ګواښ ګڼئ خو اسرائیلو ته وګورئ چې پر لبنان، سوریې، عراق، ایران، یمن او په وروستیو کې پر قطر هم بمبارۍ کړي دي. بوټانګ له خپلو همڅنګو څخه په یوې بلې پوښتنې کې وپوښتل ولې دا حقیقت چې امریکا له ایران سره له شوې نړیوالې اټمي موافقې ووتله نه څرګندوي او نه یې محکوموي؟ دا ایران نه بلکې امریکا وه چې له دغه نړیوال تړونه ووتله. بوټانګ د اروپایي اتحادیې د سیاستونو یوازینی هدف د ایران کمزوري کول، د سوریې، لبنان او عراق په نوي کولو کې د ایران بېوسه کول وبلله او ټینګار یې کړی خلک دا ناغړي کارونه هیڅکله هم نه مني. د افغانستان حکومت ژمن دی چې له ټولو هیوادونو سره د متقابلو اړیکو په اساس تعامل وکړي. اکنا نیوز زموږ خبریال د اکنا نیوز له کوله راپور راکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د دغه وزارت د ادارې او مالي چارو مرستیال ډاکټر محمد وردک د افغانستان په چارو کې د چین له استازي یوشیاو یونګ سره د کتنې په ترڅ کې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت د متقابلو اړیکو پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره تعامل ته ژمن دی. د چین استازي هم دارنګه له افغانستان سره د متقابل درناوي په اساس د اوږدمهاله اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. او سیونیستي رژیم نن یو ځل بیا په لبنان کې د اوربند خلاف ورزي کړې او د دغه هیواد ختیځ ځینې برخې د جنگي الوتکو په شیش کې راوستي او ټارګټ کړې دي. دا د دې مهال خبرونه. Thank you.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زدمنو اوریدونکو اوس خپل سیاسي تبصره دراورو چې د غزې په جنایتونو کې د اروپایي اتحادیې په شراکت د ګارډین خپرونې د اعتراف په حق لده. یوې برطانوي ورځپاڼې ګارډین د چهارشنبه په ورځ لیکلي دي اروپایي اتحادیه نه یوازې د غزې د جګړې پر مهال د فلسطینیانو په ضد په ترسره شویو جنایتونو کې شریکه وه، بلکه اوس هم غواړي د امریکا د ولسمشر د سولې د وړاندې شوي طرحې په پلمه د سیونیستي رژیم د سزا کولو له مسؤلیته ځان خلاص کړي. د ګارډین ورځپاڼې شنونکې ناتالی توچی په یوې نیوکه کوونکې لیکنې کې د غزې په جګړې کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د اروپا او امریکا رول په سخته محکوم کړی او لیکلي دي د غزې د بې څوکه خلکو په ضد د جنایتونو په وړاندې د اروپا او امریکا چوپتیا د شریکې دا بوی لري. د غزې د اوسني بشري ناورین په منځ کې د لویدیځي قدرتونو په تیره بیا د اروپایي اتحادیې او امریکا چوپتیا او بې پروايي نه یوازې د پښتنې بلکې د اندېښنې وړ هم ده. په داسې حال کې چې لسګونو زره بې ګناه فلسطینیان په تیره بیا ماشومان او ښځې د سیهونیستي وحشي رژیم د بې امانه بریدونو قرباني شوي دي، د لویدیځ غبرګون د مخنیوي معنا نه بلکې د دغو جنایتونو د توجیه او مشروعیت بڼه لري. د ګارډین مشهورې شنونکې توچی مخکې لیکلي چې اروپا د غزې د اوربند له پلي کېدو وروسته پر ځای د دې چې د جنایتونو په بندولو کې فعال رول لوبوي، له دې اوربند څخه له خپلو اخلاقي او قانوني مسؤلیتونو څخه د تیښتې په پلمه ګټه پورته کوي. هغې څرګنده کړې اروپا د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې پر وړاندې لا چورلټ او بندیزونو کار اخلي، خو د اسرایلي رژیم پر وړاندې حتی د سیمبولیک دباو لا اچولو هم ډډه کوي. توچی په ډاګه کړي چې د اروپایي هیوادونو حکومتونه او د اروپایي اتحادیې ادارې لا اسرایلو سره اقتصادي، پوځي او سیاسي ملګرتیاو ته په دوام ورکولو سره د دغه جنایتکار رژیم په جګړي جنایتونو کې شراکت لري. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو غوسه په څرګند ډول ډیره زیاته شوې ده او د ملتونو او حکومتونو ترمنځ واټن هم ډیر ژور شوی دی. د ګارډین شنونکې دغه راز د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې وړاندیزې طرحې ته چې د اوربند د ځینو بندیانو خوشي کېدل او د بشري مرستو واردېدا پکې شامل دي اشاره کړې او لیکلې دي، دا تر حد عدالت او حساب ورکون کې پر ځای د اروپا د تیښتې وسیله ګرځېدلې ده، ځکه چې اروپا د هم دغې طرحې تر سیوري لاندې له اسرایلو سره د هر ډول بندیز له لګولو ډډه کړې او د اروپایي کمیشن حتی نرمې سپارښتنې یې د اسرایلو د افراطي وزیرانو د بندیز لپاره هم نه دي عملي کړې. ناتالی توچی په پای کې لیکلي دي په داسې نړۍ کې چې ځان د بشري حقوقو او د عدالت مدافع بولي، د نسل وژنې او د بشریت په ضد د جنایتونو په وړاندې بې غوري نه یوازې د توجیه وړ نه ده، بلکې لا مجرمانو سره په جرمونو او جنایتونو کې ښکاره شراکت بلل کیږي. د اروپا او امریکا واکولان دي باید پوه شي چې تاریخ به د ظلم په وړاندې چوپتیا هیر نه کړي او کله لویدیز غواړي چې خپل اخلاقي باور وساتي نو باید له دوګونو سیاستونو لاس واخلي، واشي ډوله سیونیستي رژیم دې وغندي او په پرې کنده توګه دې د غزې په تپلي جبړې کې د واشي او جنایتکار رژیم غیر انساني جنایتونه نندارې ته وړاندې کړي او ځواب دې ووایي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ستوري پلمن کې د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. د ستوري په لمن کې نومې لړۍ له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، د لړۍ د پیل په څو پروګرامونو کې مو د ایران د ستر شاعر سعدی شیرازی د شخصیت او شعرونو او نړیوال شهرت په اکله معلومات درکړل. لا تیر اونۍ مو د ایران د یو بل ډیر ستر او مشهور شاعر حافظ شیرازی پیژندګلوي پیل کړی ده. نو نن به هم د دغې موضوع ته دوام ورکړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
در مون اوریدونکو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو د حافظ شیرازی د ژوند په کله ځینې عمومي خبرې وکړې، خو په نننۍ خپرونه کې غواړو چې د دغه ستر شاعر د ژوند ځینو جزئیاتو ته هم پام وکړو. په دې وجه مو د خپرونې دا برخه د حافظ د ژوند پړاو او په هغه دوران باندې واکمنو حالاتو ته ځانګړې کړې ده.
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی هغه ایرانی شاعر دی چې په اتم هجری قمری پیړۍ کې تیر شوی دی. اتم هجری قمری پیړۍ د ایران په تاریخ کې د مختلفو ځایي حکومتونو د جوړېدو پیړۍ ده. په دغه پیړۍ کې د ایران په مختلفو سیمو کې ډیر سیمه ییز حکومتونه جوړ شول. همداشان په دغه پیړۍ کې په ایران کې د مغول حکومت ړنګ شو، او ورپسې له دغه حکومته هرې پاتې ډلې قدرت ته د رسېدو په کوشش کې د فارس ولایت او شیراز چې د حافظ زیژنځای و او هلته اوسېده مختلف برخې تر خپل سلطې لاندې راوستلې. په دې وجه اتم پیړۍ په ایران کې له ګډوډي او ډول ډول پیښو ډک پړاو و چې د حافظ په ژوند یې ډېر اغیزې کړي دي. خو مخکې له دې چې د حافظ په ژوند باندې د اتم پیړۍ د ګډون دوران اغیزې وڅېړو، د مغولو او د دغې پیړۍ د نورو حکومتونو په هکله لنډ شان وضاحت تاسو ته ورکوو.
ایلخانان یا ایلخانیان د مغولو د هغې کورنۍ نوم دي چې له 1450 قمري کال څخه نیولې بیا تر 1450 قمري کلونو پورې، یعنی کابو سل کاله، په ایران باندې حکومت وکړ. دغه امپراتوري له ړنګېدو وروسته په داسې ګڼو قبایلو تقسیم سوه چې هر یوې دوباره د واک ترلاسه کولو هڅه کوله. په ایران کې د ایلخانانو د حکومتونو په وروستیو کې په فارس او اصفهان باندې د امیر جمال الدین شاه شیخ ابو اسحاق په نوم یو باچا واکمن و. حافظ د شاه شیخ ابو اسحاق د باچاهۍ په دوران کې ژوند کړی دی. یو بل باچا چې د حافظ د ژوند په دوران کې یې په شیراز واکمني کړې وه، مبارز الدین محمد بن مظفر یا امیر محمد مظفر نومیږي. امیر مبارز الدین په میبود، یزد او کرمان باندې له حکومت وروسته چې د ایران مرکزی ښارونه دي په شیراز حمله وکړه او په دغه ښار باندې واکمن سو. په هغه زمانه کې د شیخ ابو اسحاق تر حاکمیت او سلطنت لاندې و او شیخ ابو اسحاق وواژه. حافظ شیرازی د شیخ ابو اسحاق د وژل کېدو له امله ډیر غمجن سو او په دې عقلی یو شعر هم ووایه. لا امیر مبارز الدین وروسته د هغه زوی شاه شجاع باچاهۍ ته ورسېده. په دې وجه د ایران خوږ ژبي شاعر حافظ شیرازی د خپل ژوند په اوږدو کې د شیخ ابو اسحاق، امیر مبارز الدین او شاه شجاع په شان باچاهانو حکومتونه او واکمنۍ ولیدلې، چې په دغو کې هر باچا د حافظ په ژوند او د هغه په شعرونو باندې ډیرې اغیزې کړې دي.
د تهران رادیو د ستوري په لمن کې لړۍ ګرانو مینوالو،
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنا.
هر پنجشنبه دستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چنور دل پارسایان بدان شمع خلوت گه پارسایی
او ده حق ده پندور شاعره په حقلا پروگرامونو که را سره ملو وسه
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست
ستوری پلملکی
د شاه شیخ ابو اسحاق ته حکومت په پړاو کې حافظ ډیر ښه وخت تیر کړی دی. ویل کیږي چې د شاه شیخ ابو اسحاق د حکومت او سلطنت پیل د شعر ډګر ته د حافظ شیرازي د ننوتلو او د هغه د شعرونو د غوړېدو دوران و. د شاه شیخ ابو اسحاق حکومت کابو لس کاله دوام وکړ او په دې موده کې حافظ د هغه په مدح او ستاینه کې ډیر شعرونه ویلي دي. د مستنداتو له مخې او د تاریخ په شاهدي او گواهی خلکو هم د شیخ ابو اسحاق د بادشاهۍ په زمانه کې ښه دوران تیر کړی دی. د هغه حکومت د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ و. دغه بادشاه چې له ادبیاتو سره هم ډیره مینه درلوده د فارس د سیمې د آبادونې او د خلکو د هوساینې او امنیت لپاره یې ډیر کارونه ترسره کړل. د شیخ ابو اسحاق باچا له حکومت وروسته د تندخویه او ظالم باچا امیر مبارز الدین واکمنی پیل شوه. د هغه اقدامات د خلکو له ناخوښۍ او نارضایتۍ سره مل و. حافظ هم د دغه بې انصافه باچا له تګلارې خپګان څرګنداوه. خو د امیر مبارز الدین له ظلمونو ډک دوران هم څه موده پس ختم شو. ویل کیږي چې د شاه محمود او شاه شجاع په نامو د هغه زامنو چې د خپل پلار د کړنلارې مخالف و او د هغه له ظلم او ستمه په قهر شوي وو په یوې دسیسې سره هغه له واکمنۍ لیرې کړ او باچایي یې په خپل لاس کې واخیستله. شاه شجاع له شعر او ادبیاتو سره ډېره مینه درلوده او د خپل ټاټوبي د مشهور شاعر شمس الدین محمد حافظ شیرازي د احترام په ترڅ کې له هغه ملاتړ وکړ.
ګران اوریدونکو، د ایران د مشهور شاعر حافظ شیرازي د ژوند وروستۍ برخه د امیر تیمور په نوم د یو ظالم او خونخار باچا له واکمنۍ سره هم مهاله و. په دې وجه حافظ د خپلې زمانې د نورو خلکو په شان د مختلفو باچاهانو د واکمنۍ په دوران کې خوبۍ او خوشحالۍ او بیا سختۍ او بدې ورځې تجربه کړې دي. لسان الغیب حافظ شیرازي هغه شاعر دی چې په خپل آثارو کې به یې باچاهانو ته پند او نصیحت ورکوه او د دنیا ناپایدارۍ ته به په اشارې سره په هغوی انصاف او عدالت کولو ته رابلل. دغه ستر ایرانی شاعر د خپلې زمانې د واکمنانو په وصف کې ډیر شعرونه ویلي دي. کله یې هغوی ستایلي دي او کله یې ورته تېروتنې په ګوته کړي دي او کله یې هم په ختمیدونکې دنیا باندې په ټینګار سره هڅه کړې چې ظالم باچاهان په خلکو باندې د ظلم له عاقبته خبر کاندي. حافظ په خپلې زمانې کې د روانو پیښو په اړه هوشیار او خبر و او باچاهانو د ښې یا بدې تګلارې په اړه هیڅ کله بېغمه نه و، بلکې هڅه به یې کوله چې نیغ په نیغه یا په غیر مستقیمه توګه د هغې زمانې د هر واکمن عدل یا ظلم، بې انصافي یا عدالت په خپلو شعرونو او ادبیاتو کې بیان کړي. ځینې باور دي چې حافظ په د هغوی په نوم په یو ډول ادبي آرایې سره هڅه کوله چې خپل افکار او خبرې په غیر مستقیمه توګه بیان کړي. ایهام یا اشاره د ادبي وسیلې یو ډول دی چې پکې شاعر په خپل کار کې یوه کلمه یا کلمې کاروي چې د نږدې او لیري دوه معنا لري. په بلوینا شاعر داسې کلمات کاروي چې کله کله یې واضحه او شفافه معنا د شاعر د پام وړ نه وي، بلکې د دغې کلمې له کارولو د شاعر هدف د هغه بله معنا وي. د مثال په توګه عهد. په فارسی ژبه او ادبیاتو کې د پړاو یا وخت او د جمنی او تړون دوه معنی لري چې شاعر د خپل مقصد په بنیاد په شعر کې ورسخه استفاده کوي. زیاتره څیرونکي چې د حافظ او د هغه د شعر درودی په حق له تحقیق کړی دی باوري دي چې ابهام یا شک د حافظ د شعر یو ستر ځانګړنه ده او دغه ستر ایرانی شاعر په ځانګړي ځیرکتیا او تجربه سره په خپل آثارو کې له دغه ادبی رودی ګټه پورته کړې ده.
قدرمنو مینوالو، په دې پروګرام کې د بیان شویو مطالبو په رڼا کې ویلی شو چې حافظ د امیر مبارز الدین په شان ځینې پاچاهانو پرته د خپل زمانې له ډېر واکمنانو سره ښې اړیکې درلودلې او پاچاهانو یې هم ډېر احترام یې کړی. همداشان د حافظ د ژوند په اکله د پام وړ ټکی دا دی چې د غستر شاعر تل هڅه کړې ده چې د خپل هنر په برکت د زمانې پیښو ته غبرګون وشي او د خپل زمانې د بچاهانو د خوبیو یا بدیو په وړاندې چوپه خوله نه دی پاتې شوی. عزیزانو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
حاضر دم ساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. امانت دارا تاریخ لیکون کئی عزت من اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و منی. عزیزانو، د خبرونه په دیشبو کې هم یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کوو چې د یو تاریخ لیکونکی ابوالفضل بیهقی په اړه ده. نو هیله ده چې زمر سره تر پای پورې ملګرتیا وکړي. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زفاتمی لخبل محترم همکار
حامد سیما سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای راځم ملګرتیا وکړي.
خوګو دوستانو، د امیر مسعود غزنوی د واکمنۍ پر مهال باچا یوې سخت ناروغۍ سره مخ شو. خو د 1428 هجري قمري کال په سفر میاشت کې هغه له دغې ناروغۍ روغ رمټ ووته. امیر مسعود د دې لوی نعمت په شکر کې پریکړه وکړه چې له حلال او بې شبهي شتمنۍ خیرات واقعي غریبانو او اړمنو ته ورکړي، ځکه چې هغه باور درلوده چې د روغتیا لپاره د شکر په توګه ورکړل شوی خیرات باید تر ټولو پاکه شتمنی وي. هغه د حکومتي خزانه یو کوچنی برخه په نظر کې ونیوله چې د هغه پلار سلطان محمود غزنوی په هند کې په خپلو لخکرکشیو کې ترلاسه کړی وه. سلطان محمود غزنوی د هغو سفرونو په بهیر کې بت پرست معبدونه ویجاړ کړي وو او د سرو زرو بتونه یې مات کړي او ویلې کړي وو. د امیر مسعود په نظر دا سره زر یې بې له شکه حلال وو او داسې خو کارونو وړ ښکارېدل. د حلال او حرام په اړه دا محتاط نظر په خپله د هغه وخت د ځینو واکمنانو د ویښ وجدان خودنه کوي چې حکومتي ملکیت یې په بشپړ ډول خپل نه ګاڼه. خو د دغه حلالو سرو زرو لپاره د یو وړ ترلاسه کوونکي موندل یوه کیسه وه. امیر مسعود خپل عالم وزیر او د دارالانشا مشر بونصر مشکان سره مشوره وکړه. بونصر ابوالحسن بولانی او د هغه زوی بوبکر په نامه یو زوړ قاضي معرفي کړ چې د دوی د علمي مقام او وقار سره سره په فقر، بیوزلۍ او قناعت کې ژوند کاوه. دغه وړاندیز مسعود خوښ کړ چې هغه وکولی شو دوه وړ او پاک لمن خلک ومومي. هغه له حلالو سرو زرو څخه ډکې
دوه کچوړی بو نصر ته ورکړي څو قاضی ته وسپاري. بو نصر قاضی او د هغه زوی خپل حضور ته راو بلل او په فصیح ژبه ورته تشریح کړ چې دا شتمنی څنګه ترلاسه شوې ده، څنګه سلطان محمود دا د جهاد په لار کې له مشرکانو اخیستی و، او اوس امیر مسعود دا د ډالۍ او خپلوۍ د تړون په توګه او د خپل پلار د روغتیا لپاره د مننې په توګه دوی ته وړاندې کوه. زاړه قاضي د وزیر خبرو ته په آرام سره غوږ ونیو او د امیر د روغتیا لپاره یې د دعا کولو او د هغه د مهربانۍ لپاره له هغه څخه د مننې وروسته یې هغه یو څه وویل چې د بهقي د تاریخ په پاڼو کې د ځلیدونکي مرغلرې په څیر ځلیږي. دا ډلې د ویاړ او عزت سرچینه ده او ما دا ومنله، خو زه به یې بیرته ورکړم ځکه چې زه ورته اړتیا نه لرم او د قیامت ورځ ډېره نږدې ده. زه به د قیامت په ورځ د دې شتمنۍ حساب نه شم ورکولی. مه وایه چې زه ورته اړتیا نه لرم، خو زه له هغه څه څخه راضی یم چې زه یې لرم، که څه هم دا لږ دي، خو باید د ګناه پیټې له ځان سره یوسم. نو بو نصر حیران شو او وی ویل سبحان الله، یا قاضی به د هغه سرو زرو له منلو څخه انکار وکړي چې سلطان محمود د جهاد په لاره کې او د بوتانو په ماتولو سره ترلاسه کړي، او کوم چې د مسلمانانو خلیفه یعنی امیر المؤمنین حلال ګڼي؟ خو قاضی په وقار سره ځواب ورکړ، خلیفه او سلطان محمود مختلف دي، دوی لوی بادشاهان دي، او خواجه بو نصر په هغه جګړو کې له امیر محمود سره موجود وو، خو زه هلته نه وم، او دا زما لپاره یو راز دی چې آیا هغه جګړې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له سنت سره سمې وي که نه. زه دا شتمنی نه منم او زه یې مسؤلیت نه اخلم.
ډیرو محترم اوریدونکو، هغه کیسه چې تاسو واورېده د ابوالفضل بیهقي د بصیرت او صداقت یوه بیلګه ده چې نه یوازې پیشی بلکه د تاریخی شخصیتونو روحونه خبری او کرنی هم په بی ساری دقت سره انزوروی. ابوالفضل بیهقي د غزنویانو د باچاهانو د دربار لیکوال وو. په 315 هجری قمری کال کې د حارس آباد بیهق په کلی کې زیږیدلی وو چې د مشهد ښار ته نږدې د سبزوار ښار ته نږدې موقعیت لري. د هغه کورنۍ د سیمې له شریفو اشرافو وه. د هغه پلار حسین بیهقي د دربار یو خواخوږی او مشر ګڼل کېده او د خپل وخت له مشهورو شخصیتونو سره یې اړیکې درلودلې. د هغه پلار چې د پوهې او ادب په ارزښت ښه پوهېده، ابوالفضل د هغه وخت د یو له خورا مهم علمي او کلتوري مرکزونو نیشابور ښار ته د زده کړې لپاره واستوه. نیشابور په هغه وخت کې د پوهې او تمدن مرکز و، او په دې زرخیز چاپریال کې ځوان بیهقي د خپل راتلونکي لپاره اړینه پوهه او بصیرت ترلاسه کړ. کله چې بیهقي ځوانۍ ته ورسید، نو د غوره کاري فرصتونو په لټه کې له نیشابور غزنی ته ولاړ چې د غزنوي سلطنت شانداره پلازمینه وه. د 412 هجری قمری کال په شاوخوا کې د خپل استعداد او ښکلي لاس لیک سره هغه د غزنوي سلطان یعنی سلطان محمود دیوان رسالت ته ننوتله. د دیوان رسالت په حقیقت کې د اداري چارو او حکومتي لیکنو وزارت و.
ګلون اوریدونکو، په دغه دفتر کې بهقي د بو نصر مشکان د شاګرد او مرستیال په توګه ویاړ درلوده چې د رساله د دیوان مشر وو، او په خپله د هغه وخت له مشهورو منشیانو او لویو لیکوالانو څخه وو. بو نصر د بهقي هوښیارتیا او وړتیا ولیدله او هغه یې د خپل باوري او خیله سړي په توګه وټاکه. د استاد او شاګرد دا اړیکه 19 کاله روانه وه، او په دې موده کې بهقی نه یوازې د سیکرټریټ د کار هنر بلکې د حکومتي ادارې پټ رازونه هم لخ پل استاد زده کړل. بهقی په خپل د دغه دورې ته په ویار سره اشاره کوي. د باور هغه ته پټو اسناد او راپورونو ته بي ساري لاسرسي ورکړه چې ورسته د هغه د بي ساري تاریخ لیکنې لپاره اومه یا خام مواد شول. بو نظر مشکان په 1400 هجری قمری کال کې وفات شو. سره لدې چې بو نصر لا سلطان محمود څخه د بهقی د ځای ناستي یا جانشین لپاره څو ځلا وړاندیزونه وکړل، خو سلطان هغه د دې مقام لپاره ډیر ځوان وګڼلو. په داسې حال کې چې بهقی هغه وخت شپږ څلوېښت کلن و او بوسهل زوزانی یې د هغه پر ځای د رساله د دیوان مشر وټاکه. د بهقی په وینا که څه هم زوزانی یو نیک او لوسته سړی و، خو په خپل چلند کې ځینې بدې ځانګړتیاوې هم درلودې. د زوزانی چلند د دې لامل شو چې بهقی په پټه توګه خپله استعفا سلطان محمود ته وسپاري، خو سلطان د هغه له استعفا سره موافقه ونه کړه او بوسهل زوزانی ته یې خبرداری ورکړ چې له بهقی سره په درناوي چلند وکړي. دا حالت په 1422 هجری قمری کال کې د سلطان محمود تر مړینې پورې تمام درلوده.
بهقی له مسعود وروسته د کړکېچنې دورې په جریان کې د غزنویانو د کورنۍ د څو نورو پاچاهانو واکمني ولیده او بالاخره د دوی د یو واکمنۍ په جریان کې هغه هغه څه ترلاسه کړل چې هغه یې مستحق و، او د دیوان رسالت یعنی د دیوان ملک د مشر په توګه وټاکل شو. له بده مرغه دا مقام ډیر دوام ونه کړ. د بد اخلاقه درباریانو د ګنګوسو له امله هغه له خپلې دندې لیرې او حتی زندانی شو. بهقی د فرخزاد غزنوي د واکمنۍ پر مهال خوش شو او بیرته دیوان رسالت ته خدمت ته ستون شو. په هر صورت د فرخزاد د واکمنۍ له پای ته رسیدو سره هغه نور په دربار کې د کار کولو لیوالتیا نه درلوده. له همدې امله هغه خپل انرژي او توان د خپل لوی کار د بهقی تاریخ لیکلو ته وقف کړه. ابوالفضل بهقی له یو ګټور ژوند وروسته په 1400 هجری قمری کال یعنی 1000 میلادي کال کې په غزنی کې وفات شو. له بده مرغه د غزنی ښار د وروستیو بریدونو له امله د دې لوی تاریخ لیکونکي د خښولو دقیق ځای نن معلوم دی. ابوالفضل بهقی له یو ګټور ژوند وروسته په 1400 هجری قمری کال کې یعنی د 1000 میلادي کال په غزنی کې وفات شو. له بده مرغه د غزنی ښار د وروستیو بریدونو له امله د دې لوی تاریخ لیکونکي د شخولو دقیق ځای نن معلوم نه دی. د بهقی تاریخ د فارسي نثر او شاهکار او د نړۍ لپاره یو میراث دی. د دې لوی اثر اصلي نسخه دیش ټوکوه. له بده مرغه چې یوه لویه برخه یې په شمول د لومړنیو څلورو ټوکونو چې د لرغوني تاریخ او غزنویانو د دورې سره تړاو لري ورکه شوې ده. هغه څه چې نن موږ سره شتون لري یوازې شپږ ټوکه دي، له پنځم تر لسو ټوکو پورې، چې یوه لویه برخه یې د سلطان مسعود غزنوي د واکمنۍ پیښې پوښي. د بهقی د تاریخ محتوا او تاریخي اهمیت د غزنی دورې او په ختیس ایران کې د روانو شرایطو بشپړه عکس دی. د ډیرو تاریخ لیکونکو او پوهانو برعکس چې یوازې د جنگ جګړو او فتوحاتو یادونه کړې ده، بهقی د ټولنیز ژوند دودونو، د محکمې جوړښت، د محکمې اړیکو او حتی د کرکټونو او کرکټرونو او ارواپوهنې ته ډیره پاملرنه شوې ده. بهقی د ایران او د ایران او عربي شاعرانو او لیکوالانو یادونه هم کوي. د خارزم ولایت د وضعیت په اړه د هغه مفصل توضیحات هم دا کتاب د تاریخي او جغرافیایي موضوعاتو لپاره یوه مهمه سرچینه ګرځولې ده. د بیهقي د تاریخ د لیکلو سټایل او ادبي ځانګړتیاوي یوازې یو تاریخي کتاب نه، بلکې دا د فارسي نثر له مسلمو شاهکارونو او د فارسي ژبې لستنو څخه یو ګڼل کیږي. د بیهقي نثر ژوندی، متحرک او په ورته وخت کې ډیر روان او فصیح دی. هغه له وضعیت سره سم لنډیز او ښکلا کاروي او د هغه الفاظ فصیح دي. بیهقي د عصري افسانې لیکلو یو له مخکښانو څخه ګڼل کیدای شي. هغه تاریخي پیښې د یوې په زړه پورې او زړه راښکونکې کیسې په څیر بیانوي او د صحنو دقیق توضیحاتو او ژورو ځانګړتیاو سره لوستونکی د پیژې په فضا کې ځای پر ځای کوي. بیهقي په خپل تاریخ لیکنې کې خورا میتودیک او دقیق و. هغه د پیښو د بیانولو لپاره په باوري اسنادو او شواهدو تکیه کوله او په هغو قضیو کې چې هغه شاهد نه و، هغه په څرګنده توګه خپل سرچینې ته اشاره وکړه. له همدې امله ډیری متخصصین کولی شي د بیهقي تاریخ لیکنه د نن ورځې څیړونکو لپاره رول ماډل وګڼي. که څه هم بیهقي د دربار یو خدمتګار و، هغه د واکمنانو او د هغوی د ملګرو چلندونو او نیمګړتیاو په پټه توګه او د تمثیل او طنز په کارولو سره نیوکه کړې ده. هغه وایي چې دا تاریخ د سلطانانو په ستاینې کې دی، خو د کتاب د کرخو په منځ کې هغه اوخیار لوستونکي ته حقیقت ښیي. د فارسی ژبې په ژوره مهارت سره بیهقي نوي او ښکلې کلمې او ترکیبونه رامنځته کړل چې د فارسی ادب بډایه کولو کې اضافه کړه. د بیهقي نثر اهمیت دومره لوی دی چې ځینې پوهان د فارسی ژبې په لوړولو کې د هغه رول په انګلیسي ادب کې د ویلیام شکسپیر سره مساوي ګڼي.
ګلون اوریدونکو، ابوالفضل بهقي یوازې یو تاریخ پوه یا د محکمې منشي نه و، بلکې هغه یو هنرمند و چې خپل هنر یې د واقعیت، حکمت، ادب او ارواپوهنې په رنګونو کې وکاراوه او په 5مې هجري پیړۍ کې یې د راتلونکو نسلونو لپاره د ایران د تاریخ یو ځانګړی انځور وړاندې کړ. د بهقي تاریخ یوازې د پیښو وچ ریکارډ نه دی، دا د ټولنې ځواک او انسانیت تحلیل هم دی. دا کتاب د فارسی نثر شاهنامه نومیږي او د فارسی ژبې حیرانوونکې وړتیا څرګندوي چې خورا پیچلې تاریخي، ادبي او انساني مفکورې وړاندې کړې دي. په خپل بهقي په ډاډ سره د خپل کار په اړه وایي، ما یوه ودانۍ جوړه کړې ده چې د وخت تر پایه پورې به ولاړه وي او اوس نږدې 1000 کاله وروسته موږ د دې ادعا واقعي شاهدان یو. د بهقي تاریخ نه یوازې ژوندی پاتې شوی، بلکې دا د پرون په پرتله هر ورځ روښانه ځلیږي. موږ ته درس راکوي چې تاریخ باید یوازې د بادشاهانو په تختونو او د جګړې په ډګرونو کې ونه لټول شي، بلکې باید د درویش، روزل شوي قاضي په الفاظو، د وزیر په رازونو او د ماتې خوړلي لخکر په ځانګړتیاو کې هم ولوستل شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ابوالفضل بیهقي په اړه د ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
سرلوړي مو اوسئ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې خوشبویي له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوې. نن به در سره د ژوند لپاره د قرآن د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای لنډ تفسیر وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. عزیزانو، دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآنه پوهیږو، و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآنه پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاګان پوهیږي چې د قرآن کریم باطن او د قرآن ژور سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو ډیره بره دی. هغه څه چې زه یې عرض کوم دا د ژوند زرګونو حکمونه هم دغه څیزونه دي چې د قرآن کریم له ظاهره استفاده کیږي. اوس دا څیزونه چې کارندوالی لري په دوی کې ځینې د ژوند قواعدو په تنظیم پورې اړوند دي. مثلا فرض کړئ، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. زين اشتدي چې د انسان ژوند ټول قواعد، دوستياني، دخمنياني، اړيكي، هدفونه، انگیزه د دنیا په کار کې محصوري وي. دنیا یعنی څه؟ یعنی پیسې، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا څیزونه دي. دوستیان یې په دې خاطر دی، دشمنیان یې هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعده جوړول خدای ردوي. و ما له فی الاخرته من خلاق. دوی به په دنیاوی ژوند کې زینو څیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لنډ ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی، څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر زم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.